رم دا چې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره یا FAO وایي چې سږ کال په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
جبن کاسان وای ساده وای پیل بیت پجړه نه کده کوښنی چې زیږی بیت د جړه پر ځای خندلی وای لستونز څخه بیا ځوانان ونه ویریږي. غوی بیت چنګ اراده چنګ هوټ ولري ما هدف نه بدلوي هدف درې سدو لپاره لارې بیت بدلی سي.
دنجونو په ډاله کې هم داسې پیغله شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پریږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډیره سخته تمامه مسوله او شخصا دې ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن هم د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوې یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې دوه کاله نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله. څو چې موږ له نوي محیط سره لوی ښار سره په دې سره په خمرې وړکی ښار ده او څو سي وړکی ښار کې اوسېدلې. لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. اوږدې مودې لپاره بیکاره ومه. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړمه.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه، په نوم د ګروی ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او آنلاین و. اوس یوازې لاین ډول ده. هلته هم د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په درې ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دري او پښتو باندې. سمای په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بل شک ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د ترات روز له ورځپاڼې سره همکاري درلودله. والته مې نوې دنده اخیستې وه. درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره د پښتو برخه کې کار کوه او ورې سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړ، موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخمري ته راسو. او اوس هم دلته ځوان کوو. طبیعي ده چې ډېرې ستونزې سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، اوس دا په کورنۍ باندې ډیر بد اغیزه کوي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، در تو له رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړی یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې مونږ بیرته پلخمریر ته راغلو تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور ومه، دا ماته ډېره سخته تمامه سوله. او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې، او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې مونږ بېکاره سولو دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و، او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې ومه. تر څو چې بیا ما ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله، او زه بېرته راښه سومه.
څه پلان لرې دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی، د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په پسرلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې، بیا هغه جنه بېکاره سولو ځکه چې مونږ د اضافه بس برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یمه او په هغوی سره مصروفه یمه. فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې مونږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه، خپل هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلی، هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه یې ولولم، دا ماته ډېر خوند راکوي، یعنې ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولم، داستانونه ولولم، دا ماته آرام بخشه ده، او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسې په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایه، داسې کوم څه امکان لري؟
ما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي، شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله، ډېر به ښه سي.
رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامته اوسئ.
کور ودان، تشکر، سلامت اوسئ، مننه.
بسم الله وطن دوست، چې خبریال دی، په خبره هیواد ته خدمت او خپل دندې ته ژمنتیا اصلي مخه ده. وایي په رښتیا ویلو له لسو جلو څخه زیات بندې شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له هر جل لوېدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی او خپلو خلکو ته یې کار کړی دی. له هغه څخه مو هم په پیل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلی دي.
هغه یو ټپه ده، فکر کوم چې وایي په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنگ جګړې وې. زه څلور دېرش کلن یم، د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنگونه و، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی، دوم او درېیم سیمفون عملته ما په هرات کې لوستې دي، یعنی دیارلس سوه اووه اویا زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
هغه وخت له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره څه سره ملاقه وه؟
دیارلس سوه اووه اویا کال کې زه به شاوخوا اوه کلن، اته کلن دغسې به ومه. راډیو مې اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی غږونه، د دوی لهجې ښه خوند راکوه. هماغه مهال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېیم ته تلمه، کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شان د راپور په شکل ځینې شان به ما لیکله، بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دکلومه کول مې، یو ډول خوند راکوه. یعنې له کوچنوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بله، ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې له هراته تاسو را پیل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو سرقام سرته ورسولی
2002 کال کې بیرته کندهار تراغلیو په کندهار کې میشویو خپل ټاټوبی تراغلیو د مینو نور زده کړې د لې په کندهار همشه بلس کې راپیل کړې د لې می اتر نه هم ټولګي پوری په همشه بلس کې زده کړې وکړې لغت سورست بیا په عینو مین کې یو بل لیسا و هغه بیا ډیر ورسته یعنی د اقتصادي مشکلات لامل از ما څخه څو ځلې مکتب پاته سوی دی بیا ځلې می شروع کړې دي نو اخر ځل سوا نیویو یو نیوی یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومینه کې ودلته مې لسم یو لسم سنفونه وویل له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمودي هوتک لیسه هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته ووایه له دې ځای څخه چې فارغه کېدم ښه خبره دا وه چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې وه په دولسم ټولګیو کې وه بیا یم حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه او چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و دویم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی او دریم اپشن چې و هغه شریعت و څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم اما هغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړې دي لږه څه وروسته په 2013 کال کې یعنې د 2018 وروستۍ شېبې وې 2013 کال راپیل دی په دا وختونو کې چې د سولې ولسي حرکت راپیل سو هغه ځوانان چې له هلمند دی په پښو تر بلخه مزل وواهه او د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې سوله وکړي اوربند وکړي وروژنه پای ته ورسوي نو همغه ولسي حرکت سره مل سوم نو پاتن راڅخه پاتې سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آغا ولسی عرکات چومره کامیابه و چومره تاسو ورته امید درلوده کوم چیز تاسو سنجولی و آغا تا ورسی دی؟
تر دیر پوری ده حرکت بریالی و مج اولس تا روحیه وار کرده چه اولس سکوت مات کرده اولس باید راپورت سی زکه اولس پا یو پردی جگره که قربانی ورکوله اولس پا بمونه که هم قربانی ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوژو لېږدوي او کوم سکوت مات کړ نو بیا به تاسو ژوند کوي هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مذاکرې رات وکړي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړای سي
دیموکراسي یا د اولس ګټې په پام کې نیول یا اولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي تر څو چې اولسونه راپاڅېدلې نه وي ږغ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي همې اولس ته ځای ورکړی همې اولس ته غېږ ورکړی وي د اولس نه پیکول د اولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل اولس یې له ځانه لرې کړی دی د اولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي د اولس غوښتنو ته یې له بیک نه یې ویلی که څوک راپورته کېږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د اولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي هماغه به هم له منځه ځي او اولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي
بله به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله څه م کول څه مصروفیت م درلوده
له 2013 څخه بیا تر 2000 شل پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخه ولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو. بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2000 کال د مئی پر دریمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده، تاسیس سوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره مو هڅه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ. موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې شاوخوا 2.5 کال هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړ، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلی د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوش سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم. وجدان مې پلورلی نه دی، ماته مې نه ده منلی، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات سوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم. او په راتلونکي کې چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه ولې؟
بالکل، په تېر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندې سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې. بیا به ماته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنی سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3 شپېته شپې، یعنی 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنی سوی یم. خو بیا مې هم ماته نه ده منلې، همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستي نظام ته، دلته د تاسو کار څنګه مخکې ته؟
لږ څه وروسته کله چې نظام واوښتې، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخبارات څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو، دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې، څومره تاسو ته دا توان و جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ؟ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه، له مسلک باید وګرځم، دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادت مو و، څه فکر مو و؟
چې هر ځل بندي سوی یم، 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې 30 ورځې ته زه بندي سوی یم، بېرته راوتلی یم. د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت راباندې پروت وای، یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې 15 ورځې 8 ورځې 15 ورځې بندي کېده، معنا دا و چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په اراده کې، په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای، باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن، هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي. بېرته به یې لکولم، دا چې بیا بیا یې لکولم، خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه روان، بندي کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپور څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی. نو له دغه کسان څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسنادو ثبتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم، ودردول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یئ؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې سوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ، خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لري، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم شوق دی، هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خواته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر نو بیا ژوند دی، اخلی پخلی غواړي، کورنۍ ده، ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا له هغې لارې څخه راګرځي، دغسې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟ څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي اخر د اوبه خرابېږي، بدبوی هم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي، هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدفه نهسي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخکې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغیر کړي، دوی باید د خپل تغیر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغیر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کړي تغیر، وایي موږ یې نه تغیروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغیر کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خپرونې وخت راکړ. ژوند ژوند، ډېره مننه.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
نام مخالف شو خیالونا مختلف شو نومونا مخالف شو و خیالونا مختلف شو دیکور بغزو اصد منگلر نده مناسب نفسو نشو غالب بید ده غم جریگو ارسو گتا دزان پی وطن بسو وطن پری ده قومی ند زرونو نا با حشوا خپویگو لده غم جریگو لده غم جریگو نفسو نشو غالب تپراشو وای کس بو کمال شکرو شکرانا باندے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم ننگشتان غیر ناو نخاو ریتا خدمت منو گور دنیا کا ہر ملت سر پمورا چو پختن غریب برباچو لدے غم جڑے گم نفسو نشل غالے بالا کے درغلا دل کا لگے یار سر ملت پساچو اخن غری برباچو لگے غم جڑے گم نفس مشل غالے دے خورے خدمت کوئے پس طاقت دے کور پسندانے لباندنے او خلق شرمے گم لگے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم اختیار کیا بوایا چھ سو پتے دنیا یوں مجبور دے ملنگ جان لدے غم پپریا چھو پختون غریب برپا چھو لدے غم جڑے گم نفسو نشل غالے افغان غریب برباد شو لدے غم جڑے گم نومونا مخالف شو خیالونا مختلف شو دیکھور بغزو حسد منگلر ندے مناسب نفسونا شل غالب بید دے غم جڑے گم ارسو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کی دقومی ند زرونا بہت شو تپنی